د ورځې لس بجې دي. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له یو کاندید سره پر مرکې سربیره د هیواد او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. دا خبرونه د افغانستان وبخې، دا خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو پیلوو.
نن سهار د جلال آباد ښار د فارمیډي په سیمه کې یو چاودنه شوې چې دوه تنه پکې مړه او یو وشت نور ژوبل شوي دي. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې د یو تصفیه عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک طالبان له وسلو سره نیول شوي دي. په هرات کې د ولایتي شورا لپاره نن د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په ایران کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل: نن سهار د جلال آباد ښار د فارمیډي په سیمه کې یو چاودنه شوې چې دوه تنه پکې مړه او یو وشنو ژوبل شوې دي. په ختیځ زون کې د همغږۍ د مرکز قومندان عبدالنصیر زیایی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډیاک په یو ډیپو کې شوې ده چې تر دې مهاله یې علت نه دی څرګند شوی. د ننګرهار تر څنګ د کونړ په مرکز اسداباد باندې نن سهار درې توغندي توغول شوې دي چې د چارواکو په وینا چاته پکې کوم زیان نه دی وخته. له بلې خوا نن سهار د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې هم د ملي اردو په یو موټر باندې چاودنه شوې. ولسوال نیاز محمد پیښه او ژوبله تاییدوي خود شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو د دغو پیښو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې د یو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک طالبان له وسلو سره نیول شوي دي. د خوست د امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه د مهال پوښتنې ګروېګنې روانې دي. بل پلو د خوست د والي ویاند کوچي ناصري ازادي راډیو ته د طالبانو هغه ادارات کړه چې ګواکې پالیشیر ولسوالۍ کې یې افغان او ائتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو ادعا کړې وه چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په موټرو باندې یې دوه چاودنې کړې چې پکې شپاره ټول کسان وژل شوي دي، خو چارواکي یې په کلکه ردوي. نن په هرات کې د ولایتي شورا لپاره د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په هرات کې د ایټالیا د هیواد میشتې پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې ډلې بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې ودانۍ باندې به دوه لکه یورو لګښت راشي. سرچینه زیاتوي د ودانۍ د رغولو کار به د روان لمریز کال تر پایه پورې په پخو اساسي توګه بشپړ شي. د نورستان والی وایي چې د دې ولایت په مرکز پارون کې د لومړي ځل لپاره د څلور کیلومتره سړک د جوړولو کار پیل شو. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړک باندې د ولایتي بیرغونې د ټیم لخوا څلور لکه امریکایي ډالر ولګول شي او د شپږو میاشتو په موده کې به په لوړ معیار قیر شي. د نورستان د ولایتي بیرغونې د ټیم مشر ویلي دي چې دوی په پام کې لري په نورستان کې څلوېښت میلیونه ډالر د سړک جوړونې په برخه کې ولګوي. او د امین جان خوستری صرفې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر پنځوس افغانۍ او لس پوله، یو یورو نهه شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو پاونډ یو اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومن پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه او اوولس افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فریدي هوډ سیفي څخه واورئ.
د ایران شورای نگهبان د خبره تایید کړي چې د جمهوری ریاست د لنجمنو انتخاباتو په ترڅ کې بې نظمي شوي. د دې شورا وایند عباس کت خدایی ویلي په 500 خارونو کې د شمیرل شو رایو شمیر له هغو کسانو څخه ډیر دی چې د رایو شرایط درلودل. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت دولتي تلویزیون ته ویلي نږدې 3 میلیونه رای له پښتنې سره مخامخ دي، خو دا رای به د انتخاباتو پر نتیجو اثر ونه کړي. د شورای نگهبان لخوا د خبره وروسته له هغې وشوه چې مخالف مشر میر حسین موسوي د احمدی نژاد د ټاکلو پر ضد خلک د مظاهرو دوام ته وبلل. په ایران کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر نن ډیر سخت شوي دي. د عراق مرکز بغداد او شمالي ښار موصول کې د افراطي وسلوالو ډلو په حملو کې نه پولیسان وژل شوي دي. په بغداد کې د پولیسو شپږ تنه د غزمې په حال کې وو چې حمله پرې وشوه او په ډزو وژل شول. او په موصول ښار کې پرون یو پولیس د وسلوالو په برید کې ووژل شو. په همدې حال کې پر سړک خښ شوی ماین یو پولیس باندې والوتو، یو پولیس له منځه بیوړو، یو ملکی کس ووژل شو او درې نورې ټپیان کړل. دا حملې په کرکوک ښار کې په یوې لارۍ کې د ایښودل شوي بم له چاودنې وروسته کېږي چې د راپورونو له مخې اووه شپېته کسان یې ووژل او دوه سوه تنه نور یې ټپیان کړل. پرتګال وایي له ګوانتنامو زندان تر خوشي کېدو وروسته به دوه یا درې بندیان په خپل هیواد کې ومني. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې دې ته اړتیا لري چې لومړی د دوی د منلو مراحل په خپل هیواد کې تکمیل کاندي. د اعلان په داسې وخت کې شوی چې د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د ګوانتنامو د زندان د تړلو په برخه کې د امریکا له خاص استازي دانیل فراید سره وکتل. د ازادي راډیو ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پاوز د شمالي کوریا د هر راز احتمالي توغندي توغولو ته چمتووالی لري. کله چې له اوباما څخه پوښتنه وشوه چې آیا د دې معنا دا ده چې په پوځي لاره به دفاع وکړي، اوباما وویل نه. شمالي کوریا د می په 15مه نیټه اټومي ازموینه وکړه او ویل چې د هوایی په استقامت دی او اوږده او واټن ویشتونکي میزایل د توغولو پلان هم لري. پینګ یانګ دا اقدام وروسته له هغې ګړندې کړی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو بندیزونه نور هم سخت شول. په شمالي قفقاز کې روسي پولیس وایي چې د دوو جلا پیښو په ترڅ کې شپږ وسلوال کسان وژل شوي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کیبردینو بلکاریا په ولایت کې څلور تنه د پولیسو په ډزو وژل شوي دي. وسلوالو کسانو هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسانو د دوی د اسنادو پوښتنه وکړه. بله پیښه په داغستان کې شوې چې په ترڅ کې دوه وسلوال د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د هغه 500 جسدونو څخه چې د اتلانتیک په سمندر کې د لویدلې الوتکې له پیښې څخه وروسته موندل شوی، یو لستنه د ګوتو د نخان او د غاښونو د نخو له مخې پیژندل شوی دی. د برازیل مقامات ویلي لستنه برازیلیان او یو بلې بهرنۍ د شپږ تنه ښځې او څلور نارینه دي. د الوتکه درې اونۍ مخکې له رودي جینیرو څخه د پاریس په لور روانه وه او 228 تنه پکې سپاره وو. دوه اویا تنه فرانسویان، 950 برازیلیان، 6 تنه جرمنان او پاتې 90 تنه د الوتکې کارکوونکي وو. او د سربیا جمهور رئیس بوریس تادیچ د بالکان په سیمه کې خپلو لویدیزو ګاونډیو ته وړاندیز کړی چې په اروپایي اتحادیه کې د ګډون په مقصد د انرژۍ په اړوند مسایلو کې ګډې هڅې او ابتکار وکړي. تادیچ د پولیتیکا ورځپاڼې ته ویلي هغه دا وړاندیز د مرکزی اروپا د 14 هیوادونو د تیرې اونۍ په غونډه کې کړی دی. د سربیا د جمهور رئیس په وینا د بالکان هیوادونه د اروپا او آسیا ترمنځ په تیره د غازو د انتقال په برخه کې تر ټولو لنډه لاره ده. دا د ازادي راډیو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د ازادي راډیو خبرونه کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پاڼې کې هم واوري او هم ولولي. www.azadiradio.org په یاد لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او بجو خبريږي. قدر منوریدونکو په راپورونو کې باور لري چې طالبانو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبريال په تختولو کې لاس لرل رد کړی دي. د کابل چاپ ورځپاڼې باور لري چې اکثر مطالبې په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د ولسمشري د روانو راروانو انتخاباتو په اړه دي. او د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې نن د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د پخواني نظام له یو مقام حبیب منګل سره مرکه لرو.
ماته شخصي قدرت جاو جلال مطرح نه دي، بلکې د یو ارمان تحقق، د یو هوډ تامین او په دې چوکاټ کې د افغانستان ولسته خدمت او هیواد ته خدمت ده.
د ایران د انتخاباتو په اړه به هم یو راپور درته وړاندې کړو او په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې په زړه پورې اونیز پروګرامونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لومړی موضوع، طالبانو ویلي د دوی هیڅ کومه ډله په افغانستان کې د نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې د خبریال په تختولو کې لاس نه لري. دوی وایي نه یې له نیولو خبر دي او نه هم په دې پوهیږي چې څنګه آزاد شوی. تر اوو میاشتو ورکېدو وروسته د نیویارک ټایمز خبریال له خپل ترجمان سره له شمالي وزیرستان څخه په تختېدو موافق شو. د نیویارک ټایمز د کتونکو ډلې مشر بل کلر د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې وویل موږ تر اوسه ځکه د خپل خبریال په اړه څه نه ویل چې خلکو راته ویلي وو ښایي د هغه د امنیت لپاره د خبره ښه نه وي، نو ځکه مو د خبره غلې ساتلې وه. د یاد شوي خبریال خوشي کېدو په لویدیځو خبري رسنیو کې لویا غوغا جوړه کړې ده. د دې مطالبو لنډیز فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک تایمز د هغه خبریال په تختولو کې لاس لرل رد کړل چې تر و میاشتو وروسته آزاد شوی دی. خبریال دیوید روهیت او یو ځایي خبریال د خپل موټر چلوونکي سره یې له کابل څخه د باندې د خپل اوسېدو ځای ته نږدې تختول شوي وو. د خبریال دیوید میرمن کریستن له هغه سره تر خبرو وروسته بریتانوي ورځپاڼې تایمز ته ویلي وو دوی بیا د پاکستان په لرې پرتې سیمې وزیرستان کې ساتل کېدل. طالبان چې معمولا په افغانستان کې د داسې تختونو مسؤلیت په غاړه اخلي وایي د دوی ډله د نیویارک تایمز د ورځپاڼې د خبریال په تختولو کې لاس نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له نامعلومه ځایه په ټلیفون کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حتی په هماغه وخت کې چې یاد شوي کسان تختول شوي وو موږ د دوی د تختولو ادعا نه وکړې. هغه ویلي اوس موږ په دې هم نه پوهیږو چې څنګه آزاد شوي. دیوید رویت او د هغه افغان همکار طاهر لودین په ډیر جرأت د جمعې په ماښام تښتېدلي او د پاکستان د کوم پوځي پیرهدار سره کې لګولې او د هغه په واسطه کومې نږدې پوځي قرارګاه ته بیول شوي. د نیویارک تایمز په وینا دوی په افغانستان کې د بګرام هوایي هډې ته رسول شوي خو د دوی موټر چلوونکي په تښتېدو نه دی بریالی شوي. یو څلوېښت کلن رویت وایي روغتیایي وضعیت یې ښه دی خو د نیویارک تایمز په وینا د طاهر لودین پخه د تښتېدو په مهال ژوبله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې پرون د خبری غونډې په ترڅ کې وویل د افغانستان حکومت ډیره هڅه وکړه او د یاد شوو کسانو د خلاصون لپاره یې له ټولو امکاناتو کار واخیست خو دوی په بل هیواد کې وو او موږ کوم مستقیم رول نه درلوده. خو اتمر زیاته کړه دا ډیر ښه خبر دی چې دوی آزاد شول او دا د دې نښه ده چې د ترهګرو او جنایت کوونکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمې خوندي زیدي.
روانه سه شنبه مو د ولسمشری 15 کاندیدان هر یو ملا عبدالسلام راکټی، عبدالجبار ثابت، ډاکټر حبیب منګل، محمد حکیم تورسن او الحاج عبدالغفور زوري میلمانی دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهئ او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنی وکړئ. وخت په یاد لرئ، راتلونکي سه شنبه د چنګاش یا سرطان دویمه نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې.
د انتخاباتو په اړه مو مخکې یادونه وکړه چې د جمهوری ریاست له کاندید حبیب منګل سره مرکه لرو چې شیبه وروسته خبريږي. خو له هغه مخکې یو ځل ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو د افغانستان د روانو انتخاباتو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه کوم مطلب خبره کړی دی.
دا وسه خپل واک ورسپنه په هیواد کې د کاندیدانو ترپنځ روانو انتخاباتي مبارزه ته اشاره لیکل دي چې صبغت الله مجددي او آصف محسنی خپل پلویان غوښته چې په راتلونکو انتخاباتو کې ولس مشر کرزین ملاتړ وکړي. ورسپنه د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکل د برتانیې د جګپوري پوځي چارواکي په نقل لیکل دي چې په افغانستان کې دغه هیواد ستراتیژي له ماته سره مخامخ ده. ورسپنه په دوام کې لیکل دي چې برتانیې هلمند د نړۍ د نشي توکو په ستر مرکز بدل کړي او د نشي توکو په خلاف د لندن سیاست یو فاجعه ده. ورسپنه په خپل سر مقاله کې هم د برتانیې د دغه جګپوړي پوځي چارواکي په سرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده چې دا اعترافونه اصلا په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ماته او غلطیو اعتراف دی. د انیس دولتي ورسپنه بیا په خپل لومړي مخ کې د خپلواکو راډوګانو د ټولنې له شمیر غړو سره د ولسمشر کرزي د لیدنې خبر ورکړ او د هغه په حواله لیکلې ده چې د افغانستان حکومت د مطبوعاتو او د بیان ازادۍ دښمن دی. ورسپنه په خپل سر مقاله کې د راستنه شو کډوالو په ستونزو تبصره کړې او دا سپارښتنه هم کړې چې د دوی ستونزې د سرپناه او د کار په ورکولو سره هواریږي. ورسپنه په جلا مطلب کې په هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې او د اقتصاد د وزیر په حواله لیکلې ده چې اساسي اقتصادي ستونزه د کورنیو عوایدو د کچې ټیټواله ده. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپنه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پر روان بهیر تبصره کړې او د دوی بې وسلې کول د امنیت لپاره یو اساسي شرط بلله ده. ورسپنه په جلا سړنیز مطلب کې د پاکستان روانو حالاتو ته کتنه کړې چې د ورسپنه په وینا د یوې انارشي په لور روان دي. ورسپنه خپل نننې کارتون په افغانستان کې د آزادو رسنیو وسنې حالت ته ځانګړې کړې چې پکې د رسنیو وسنې حالت د مات قلم، تړلو سترګو او ګنټلې خولې په بڼه انځور شوی ده. د ملي ارمان عدالتو ورسپنې دا ځله هم خپله سر مقاله د کاندیدانو انتخاباتي مبارزو ته ځانګړې کړې او لیکلې دي سره له دې چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل نه یوه اونۍ تیریږي خو لا هم د کاندیدانو تګلارې نه دي روښانه شوې. ورسپانې په ایران کې د انتخاباتو د نتایجو په سر روانې لانجې هم په یو مطلب کې راغستې او لیکلې ده چې په تهران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په اخو ډب کې لس کسه وژل شوې او په سلګونو نور ټپیان دي. د ورسپانې هم په هیواد کې د خلکو روانو اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې او لیکلې ده که چیرې کورني تولیدات وکارول شي نو ملي اقتصاد پیاوړی کېږي. د اصلاح او هیواد دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب یې پرې خپاره کړي دي. هیواد په خپله سر مقاله کې هم د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو مسله راخستې او لیکلې ده چې کاندیدان باید د خپلو مبارزو په محل د هیواد لوړو ګټو ته ژمن اوسي. خو اصلاح به لیکلې ده چې د هیواد راتلونکي مشر باید د ملي ګټو ساتونکي او د خلکو ملاتړی وي. او د هشتو سبنا دولت ورسپانه هم په ایران کې د انتخاباتو د نتایجو په سر پورته شو لانجو ته کتنه کړې او په دې درس کې د افغان دولت اندېښنې راخستې دي. ورسپانه د موضوع په دوام لیکلې ده چې افغان دولت له دې عمل اندېښمن ده چې پر ایران د لویدیځ مخ په زیاتېدونکو فشارونو به ایران په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر ضد غچ اخیستنې ته وهڅوي. او ورسپانه په یو بل ځای کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکلې ده چې په تېره یوه اونۍ کې په هیواد کې د وسله والو مخالفینو په حملو کې کمی راغلې ده.
د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام لوړاندې کولو مخکې د ایران موضوعات راخلو. راپورونه وایي چې د ایران په مرکز تهران کې د شنبه د ورځې د مظاهرو له ځپلو وروسته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هلیکوپټرو پرون ماښام د ښار پر سر ګزمې کولې او د تهران له شمالي برخو څخه چې د مخالف کاندید میرحسین موسوي زیات شمېر پلویان پکې دي د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. موسوي له خپلو پلویانو غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدینژاد د بریالیتوب پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی چې د موسوي پلوي کوي خبرداری ورکړی چې که له سولې زلارې د خلکو د اعتراضونو مخنیوي وشي نو خطرناک عواقب به ولري. د ایران د دې وروستیو تحولاتو په اړه نور د فریدی هوډ سیفی په راپور کې واوري.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي په تهران کې د شنبه د ورځې د اعتراضونو په لړ کې لس تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اعتراضونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې راغلي چې ډیر لس تنه وژل شوي دي. د ایران د حکومت د مخالفینو مشر میر حسین موسوي ویلي د هغه د پلویانو ډله ییزه نیونه د دې سبب شوې چې د خلکو او وسلوالو ځواکونو ترمنځ فاصله راشي. موسوی چې په ایران کې د اسلامي جمهوریت په جوړولو کې رول درلود ویلي هغه د اسلامي جمهوریت په اساساتو کې شک نه لري خو غواړي چې پکې اصلاحات راولي او دروغجن او غولونکي کسان ترې لري کړي. ایراني مقامات او اعتراض کوونکي ترهګر او رنونکي بللي. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د پولیسو ټول ځواکونه به له خپل ټول توان سره د نارامۍ او د حکومت پر ضد غونډو مقابله وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ایران څخه غوښتي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زور زیاتی څخه لاس واخلي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي مسؤول مقامات باید رای له سره وشمیري خو جمهور رئیس محمود احمدی نژاد دا غوښتنه رد کړي او هغه د ایران په چارو کې د لویدیز مداخله بولي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر د ایران په چارو کې د لویدیز مداخله رد کړي او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوای له اعتراض کوونکو سره زیاتې غندلې او هغه له وحشت ډک عمل بللې. ایراني مقامات دا ایده چې ګواکې په انتخاباتو کې درغلي شوی ردوي خو شورای نگهبان ویلي چې په سلو کې د لسو رایو بیا شمیرلو ته تیار ده. د جون د میاشتې د 12مې په انتخاباتو کې احمدی نژاد ګټونکی اعلان شو او تر هغه وروسته اعتراضونه پیل شول.
د وروستیو راپورونو له مخې چې د ایران دولتي رسنیو ورکړي د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجانی لور او د کورنۍ څلور غړي چې په مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي وو اوس خوشي شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا او برتانیې تور لګولی چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید ملبند د احمد نژاد تورونه رد کړل او د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل له ایراني مقاماتو غوښتنه وکړه چې سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي او د رایو نتایج له سره وشمیري. له بلې خوا په پاریس کې میشته د ژورنالیستانو د دفاع یوې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه څلورویشت ژورنالیستان او د انټرنیټ بلاګ لیکونکي نیول شوي دي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د ایراني مشرتابه لپاره پر خبریالانو حمله په لومړي توپ کې ده. په نیول شویو ژورنالیستانو کې د ایران د ژورنالیستانو د ټولنې مشر او د نیوزویک مجلې یو کاناډایي خبریال هم شامل دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه ته غوږی چې د سهار او د مازیګر تر او بجو پوري خبرونه کوي.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
د خبرونه تمو ز احمد تکل یو ځل بیا هر کله کوم قدر منوریدونکو په د انتخاباتو په ځنګړي خبرونه کې چې هر ورځ له آزادی رادیو خبريږي د انتخاباتو په اړه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربیره د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره مرکې هم لرو. د دې مرکو په لړ کې د کابل کې د آزادی رادیو خبریال د جمهوری ریاست له کاندید حبیب منګل سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب منګل، تاسو په لومړي سر کې په لنډ ډول خپل بیوګرافي اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
زه د طب ډاکټر یم او په اجتماعي علومو کې هم لاسرسی لرم او ډاکټورا لرم. سیاسي سوابق مې داسې ویلی شم چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک یا پخوانی د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او وطن ګوند غړی وم او د وطن ګوند د مرکزی شورا غړیتوب مې درلوده. د ډاکټر صاحب نجیب الله شهید د حکومت په وخت کې زه په مسکو کې او رومانیا کې او فنلند کې د افغانستان سفیر وم. په مسکو کې مقیم او په فنلند، رومانیا او بخارست کې غیر مقیم او بیا وروسته د سولې پیوستونه او د دوستۍ د سازمان رئیس وم. د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې د ګردیز نه د پکتیا ولایت مرکز نه په ملي شورا ولسي جرګه کې غړی وم او د افغانستان د ملي جبهې چې پغه کې د اجتماعي سیاسي سازمانونو د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې عضویت درلود او جوړ شوی و. د یغه اول معاون وم او اوس د افغانستان د دیموکراسۍ او پرمختیا د ټولیز غورځنګ نه کاندید یم.
ډاکټر صاحب منګل، که تاسو دا ووایئ چې مثلا په هیواد کې هر څوک چې کاندیدیږي هغه یو شعار تل ورکوي چې زه د خلکو د خدمت لپاره ځان کاندیدوم، هغه کمې ژمنه چې دی په انتخاباتي کمپاینونو کې خلکو ته ورکوي د هغې په عملي کولو کې پاتې راشي، تاسو له کومې ډلې څخه یاست؟ تاسو به مثلا کمې ژمنه چې کوئ دا به عملي کوئ او د دې کاندیداتورۍ نه ستاسو هدف څه دی؟ د کوم مقام منزلت ترلاسه کول دي که نه غواړي په رښتیا خلکو ته خدمت وکړي؟
لکه چې ما مخکې په خپله لنډ پیژندنه او خپل بیوګرافي کې وویل، زه د افغانستان د دیموکراسۍ او پرمختګ د ټولیز غورځنګ کاندید یم. یو، زه د یو ګوند پروګرام ته متعهد سره یم چې عملي کوم. ماته شخصي قدرت جاو جلال مطرح نه دي، بلکې د یو ارمان تحقق، د یو هوډ تامین او په دې چوکاټ کې د افغانستان ولسته خدمت او هیواد ته خدمت دی.
کوم سیاسي بیکګراوند چې تاسو لرئ، تاسو په نظر باندې د کفایت کوي د جمهوریت ریاست دی او پوس لپاره؟
اوس وایم، ایما د انتخاباتي کمپاین شعار ژمنه، تقوا او تجربه ده. زه ژمنیم هغه څه چې زه په خپل پلاتفورم کې پروګرام کې خلکو ته وړاندې کړی دي، د تحقق لپاره زه او زما سازمان او زما سیاسی متحدین او ما سره ولاړ ملی دیموکرات قوتونه دی. یو بل، زه د دغه اهدافو لپاره په تقوا او پرهیزګاری کار کولای شم. دریم شی دا دی چې کافی تجربه ما سره یو وسیع کتله دی خلکو، نه تنها خلکو، کادرونو، سیاسی فعالینو وجود لري، متخصصینو چې موږ کولای شو افغانستان ته یو کرامت حکومت جوړ کړو. زه باید د دې لپاره چې دا اطمینان د خلکو تامین شي، موږ په تیرو کې هم د افغانستان خلکو ته په دې برخه کې د ډیرو لوی خدمتونو، یعنی د یو ډیر قوي دولت، داس دولت چې په هغه کې قانون حاکم و، په هغه کې خلکو ته خدمت اصل و او په دې عرصه کې مکارونه کړي دي، هم یو سابقه لري.
بیا به هم په دې مسله کې پاتې شو. چې تاسو خپل سیاسي بیکګراوند تشریح کړه، تاسو په نظر باندې د یو هیواد د ولسمشرۍ د چارو د سمبالولو لپاره باید یو کس څومره تجربه ولري چې د میدان ته راټوب کړي، او په ضمن کې تاسو خپل سیاسي تجربه او کم ماحول کې تاسو پاتې شوی وي، آیا تاسو ځان ته دې وړ بولئ چې تاسو به د پوسټ لپاره مناسب کسي
زه خامخا د ځان وړ ګړم په همدې هدف می ځان کاندید کړی دی زه لږ تر لږه د څلور څلوېخت کالو سیاسي مبارزه او د څوارلس کالو حکومتداري سابقه لرم
لکه څنګه چې تاسو په خپل پیژنګلوي په محل اول چې تاسو د ډاکټر نجیب الله او د هغه دور له سیاست سره خپل پاتې شوی تقریبا د افغانستان کې هغه دور ګڼل کیږي چې د ټولو ستونزو اساسي عمل په هغه خلکو تپل کیږي د داسې یو بیک گراوند سره چې تاسو په سیاست کې لرئ څومره ډاډه یې چې خلک به تاسو په لویو کې تاسو ته برای درکړي
د افغانستان خلک اوس د بل هر وخت په ارتباط د هغه دور د حکومت په ارتباط ښه قضاوت لري او هغه مثبت قضاوت دی همدا موده کې چې ما د خلکو سره تماس نیولې ده د خپل کمپاین په جریان کې د افغانستان میلیونونو خلک د نظر نزه خبر يم او د هغو خلکو سره چې ما تماس نیولې ده ټول اوس په دې باور دي چې د افغانستان په سیاسي تاریخ یو له هغو خو حکومتونو نه که جنگ مصیبت د جنگ چې په موږ تحمل شوی و هغه مستثنا کو او یو برخه اشتباهات هم مستثنا کو هغه د افغانستان خلکو ته ډیر ښه دور معلوم شوی دی او اوس د افغانستان په خلکو کې موږ حکومت او دور او موږ کار او مبارزه ډیر ښه ځای لري
تاسو به خلک البته په دې سره ول قانع کړی چې هغه دور ښه دور او هغه د ټولو بدبختیو چې افغانان وسره لاس او ګریوان شول د هغه هغه اصلي عاملین هغه خلک نه و
دا خلکو ته معلومه ده تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جګړه په افغانستان کې دغه درې لسیو کې داخلي او خارجي معینو فکتورونو برخه مو په واقعیت کې د سړی جګړې قربانیان یو په افغانستان کې د نورو جګړه دلته دوام لري جګړه په موږ باندې تحمل شوې و او موږ د خپل هواد نه خلکو نه دفاع کوله خلک اوس په دې پی
یو اساسي انتقاد چې په هغه دور باندې یا د هغه دور د سیاسي کړو باندې د خلکو لخوا کېږي دا ده چې البته دی په هواد کې د کومونستانو په نامه یادې کې وای چې دی په هواد کې د روسي ځواک د تیری لپاره لار هواره کړه او په ملیونونو افغانانو د قرباني اسباب دی برابر کړل
ما مخکوم ویل چې موږ په دور کې اشتباهات شوې دي غلطۍ شوې دي چې هغه نه باید تکرار شي خو هغه ټول ستونزې چې یاد روسانو راتک افغانستان ته چې دوی خپل راغلي دي او یا نورې ناخوالې چې رامنځته شي معلول و نه علت د یو خاص سیاسي داخلي وضع او د بین ملي وضع محصول و او پغه کې ګوته نه باید مخته ډیره ونیول شي موږ مخالفینو ته هم ګوته باید ونیول شي چې د نورو په استشاره په یو شکل کې د نورو په حمایت هم په دې جنگ کې او د مشکلاتو کې سهم وو
در سره په سیاسي ډګر کې تل یو اصطلاح ډیره کارول کیږي چې مثلا په هر څه کې تیر وطن بخلي کې خو سیاسي تیر وطن چې د ملیونونو انسانانو ژوند وسره تړلي هغه د بربادي په لور بوزي د هغه تیر وطن دي چې تاریخ هیڅ کله نه دی بخلي
تاریخ باب د دغه تیر وطن او د ملامت او سلامت مبارک په خپل وخت کې قضاوت وکي اوس هم نسبی افغانستان خلک قضاوت لري او زوایم چې اوس به راځي چې د اوس او د سبا لپاره فکر وکړو او په تیر تر وطن باندې ډیر بحث ونکو او هغه څه مشکل هم نشي حل کولای او د نن او سبا لپاره افغانانو ته یو لای غواړم
رب شو تاسو د کاندیدو اصلي موضوع ته چې د یو هواد د ولس مشري د پوس لپاره تل هغه کسان کاندیدي چې پراخ سیاسي بیک گراوند لري او په خلکو کې پراخ پیژنګلوي لري تاسو په خپل داسې سلاري
زه د ماسره افغانستان خلک ډیر آشنا دي خوشبختانه هم په گذشته کې زه مثلا د ملي جبهه اول معاون او چپغه کې نیم میلیون خلکو انفرادي او جمعي عضویت درلوده زه د یو لوی سیاسي ګوند غړی هم د وطن ګوند په نوم چپغه کې درې نیم لک خلکو عضویت درلود زه د تیر حاکمیت زرګونو فعالینو سره اکثریت افغاني ټولنه ایماد نوم سره او ایماد کار او مبارزه سره آشنا دي
تاسو دغه هر څه لری د کافي بولې د خپل بریالیتوب لپاره
نه دا کافی ندی دا یو برخه ده ما بریلی تو لپاره ما مرام دی چې د افغانستان دی اکثریت ولسونو ارمانونه هیله په هغه کې څرګند شوې دي ما د بریلی تو لپاره ما سازمان او متحدین دي چې په قوت سره باید دغه هډونو ته چې ما مخ کول متحد پاتې شي او موافق
شي. ډاکټر صاحب راو بشو بل موضوع ته فرض کو تاسو د افغانستان راتلونکو جمهور رئیس و ټاکل شوی تاسو به کوم مسایل ته لومړیتوب ورکړئ؟
زبا اول امنیت تلم لیتوب ورکم او د دې لپاره بازما راهکار چورتوی د لارې کار هغه د لوی ملی مصالحه بیا لسره نیول چې موږ په حکومت کې اعلان شوی و او همدا ډول د ملی اردو د مصالح قوه و هر څومره زر په پښو درول تر څو چې بهرنیو نظامیانو ته په افغانستان کې اړه پیدا نشي. دویم به د ټولو نه مهم ما لپاره دیو د خلکو په خدمت کې د فساد نه منون کې اداره جوړول وی. دریم ټکی به ما د بیوزلۍ او بیکاری د ختم کولو لپاره معین اقدامات وی او څلورم ټکی البته اقتصادي اجتماعي پرمختګ او ډیر مهم په بین ملي عرصه کې ایما سیاست بداوی چې د نړۍ او د منطقي د سیمه هیوادونو سره د دوستۍ متقابل همکارۍ په مبنا د خو اړیکو تامین وی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو کاندید حبیب منګل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وو. وخت د سهار لس نیمې بجې دي. قدر منوریدونکو د افغانستان او نړۍ د خبرونو سرخطونه فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
نن سهار د جلال آباد د اډي فارم په سیمه کې یو چاودنه شوې چې دوه تنه پکې مړه او یو ویشت نور ژوبل شوي دي. د خوست په یعقوبی ولسوالیو کې د یو لړ تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک طالبان له وسلو سره نیول شوي. نن په هرات کې د ولایتي شورا لپاره د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ایران شورای نگهبان دا خبره تایید کړې چې د جمهوری ریاست د لنجمنو انتخاباتو په ترڅ کې بې نظمي شوې ده. د شورا وایند ویلي په 50 ښارونو کې د شمیرل شو رای شمیر له هغو کسانو څخه ډیر دی چې د رایو شرایط یې نه درلودل. په سواد، دیر، باجوړ او وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی پوز عملیات روان دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د امریکا پوز د شمالي کوریا هر راز احتمالي راکټ توغولو ته چمتو ده. او د روسیې د ناامنه شمالي قفقاز د جمهوریت انګوشیت یا ولسمشر نن هغه مهال سخت ټپي شو چې د سپرلۍ په موټر یې چاودنه وشوه.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ شیبو کې دوه ځانګړي اونیز پروګرامونه لرو. لومړی واوري تاندې څنګې او ورپسې به ژوند په شیبو کې خبرونه واوري.
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو په سلامونه مهر کلی کوم. لینا شریفي يم په دې تند څنګ خبرونه کې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. د خبرونه په سر کې په بوټونو غږیږو او لنجونو او روچې نن سبا نجونې کوم ډول بوټونه خوښوي او موټ دي. بیا د شل کلنې افغانې پیغلې سهار نایب خبرې اورو چې په چک جمهوریت کې اوسي او هملته په ښوونځي کې د ښو زده کړو له امله جایزه اخیستې ده. او د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. لا مكسر وسي
اوس چمو چنه پاج پسر دے
مای وڑی سنگ
سنگ چمو چنه پاج پسر دے
مای وڑی سنگ سنگ
ندا دروازه پتا چلی
شی عاشق اندر هوسی شی
ग گرانو ځوانانو، بوټونه د کالیو هغه جز دی چې کله کالیو سره ونه لګیږي او یا په موډ برابر نه وینو. که جامې هر څومره ښکلې هم وي، زیب نکا او ښکلا یې پیکه کیږي. له همدې امله په ټوله نړۍ کې لکه د جامو ډیزاینران چې د کالیو نوي ډیزاینونه راباسي او موډونه نوي کوي، دغسې هر کال یا شپږ میاشتې ترمنځ د بوټونو موډ هم بدلیږي او ډولونه یې نوي کیږي. د بوټونو ځینې ډیزاینونه کله دومره د ځوانانو د خوښې وړ وي چې په کلونو له موده نه لویږي او ځوانان یې خوښوي، خو ځینې بیا لنډه موده عمر کوي او ژر له پامه بدیږي.
رازا رازا جانانا پماشا مهربانا، رازا رازا جانانا پماشا مهربانا، رازا رازا جانانا پماشا مهربانا، دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا، رازا رازا جانانا پماشا مهربانا.
که د ښځینه بوټونو موډونو ته پام وکړو، کله نری جک کوري موډ وي، کله اوږد پوزي بوټ، کله غټ تلی، چې هر یو یې په خپل وخت کې د ځوانانو ترمنځ ډیر خوښوونکي لري. خو د وخت په تېرېدو زړه وهي او نوي ډیزاین بوټونو ته ځای خوشي کوي. اوس افغان نجونې وایي چې مود د ټیټو آوارو بوټونو دی چې د جانګم بوټونو په نامه مشهور دي. دا بوټونه ولې په دې نامه یادیږي، دا به د کابل پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي محصله شمیم راته ووایي.
دې بوټونو ته د جانګم نوم د دې لپاره ورکړی چې یو سریال و، په هغه کې د سریال جنې ډېر د ټیټو بوټونو څخه استفاده کولو، د دې لپاره چې هغه ډېره غوسه دغه بوټونه د همدغه لپاره دغه بوټونه جانګم په نامه یادیږي.
بلے بلے گلے گلے دے ہائے گلے گلے دے، بلے بلے گلے گلے دے ہائے گلے گلے دے، او لیلا جکلا راجی او جکلا راجی، او لیلا جکلا راجی او جکلا راجی، بلے بلے گلے گلے دے ہائے گلے گلے دے.
می موی چې اکثر انجونې اوس دا بوټونه خوښوي او په پخو کوي، ځکه هم موټ دي هم آرامه.
موږ د دغه بوټون رفی لپاره استفاده کوو چې هم موټ هم پرفر کې ستونزې نه پیدا کېږي. پخوا له جګ بوټو څخه استفاده کېده چې هم خلکو ته مشکل پیدا کېده او هم صحت مضر و. د دې لپاره اوس نو د ټیټو بوټونو څخه ډېر استفاده کېږي. یو موټ
له کوم رنګونو ډېر استفاده کوي؟
تور رنګ نه ډېر استفاده کېږي، د دې لپاره چې هر رنګ سره ښه ښایسته ښکاري او مطابقت کوي.
روت پر غاڑے یو ولو دی بناڑے شال لاز جدا سیدا خیال کم سے تن پیار نندی اورے دلی دلے نا لیلا دا بندو شان کو شامو لے نا غد چ بخشو بخشو یہ خیال سن پیار نندی اورے دلی دلے نا
موده مخکې د نجونو ډېر جګ بوټونه چې ټول تلایې غټ او جګ و موډ و. په تېره هغو نجونو چې ونې ټیټې وې دغه موډ ښه وپاله. خو د کابل اوسیدونکې شریفه وایي چې هر موډ په خپل وخت کې ښه ښکاري. نو اوس چې جانګم بوټونه موډ دي، ګڼې باسلیقه نجونې که قد یې جګ وي که ټیټ دا موډ پالي. شریفه زیاتوي
دا مود دی مود ورځ په ورځ تغییر کوي، اواشه چې مود راشي هماغه نه خلګه استقبال کوي. اوس چې دا ټیټ بوټان یعنی پخش بوټان چې دي، د دې نه خلګه ډېر خوښ راځي او د دې نه استفاده کوي. دا په دې فایده دی دا چې ډېر راحت دي، خپې پکې راحت احساسېږي او مود دی ډېر ښایسته معلومیږي او سنګینوالی لري، په دې کې ډېر ښایسته معلومیږي.
عموما له څه ډول کالیو سره جانګم بوټونه پښو کوي؟
دا د سمال میږي چې په پتلونو کې پتلون د کورتۍ سره چا غونډي ډېر خاصه پکې مال میږي په رسمي ځای کې اغوستل کیږي یعنی ځای کې چې تحصیل ځای دا کالو رسمي کالو سره اغوستل کیږي چې دا پانتونو کې مکتبو کې دا اغوستل کیږي تور سپین نظر په کالو ګوري چې کوم رنگ کالی لري یا مخ سره غونډي
کله بسنګار کم مو تا دی الله راولی راولی ځان بدر نزار کم مو تا دی الله راولی تا دی الله راولی تا دی الله راولی تا دی الله راولی تا دی الله راولی
ځینې سر بیگانې ښیي چې ښځې تر نارینه و لس برابره زیاتې د پښو په خوږو اخته کیږي او د دې خوږو د راپیدا کیدو یو علت د جګو او نري کوري بوټونو په پښو کول ښودل شوی دی. نو ځکه ډاکټران د ملا او پښو د دردونو د مخنیوي لپاره د ټیټو بوټونو پښو کول غوره ګڼي. ښایي د موټ تر څنګ د ټیټو بوټونو همدا طبي ښه والی وي چې جانګوم بوټونه تر نورو بوټونو په بیه کې څه ګران دي. د بوټونو له یوه دوکاندار غلام حضرت څخه اورو چې دغه بوټونه په کومو رنګونو کې راځي، کوم رنګونه نجونې زیات خوښوي او بیې څنګه دي.
زیاد که تفادلینا چیری می پوشن پخشه به نام جانگومی سه فیلن
جانگوم بوتونه چه زیاد انجونه یه چوری پتلنونو سره پا پخو کوی پا تور و سپین و تلایی نقرهی او دست نور و رنگونو کرازی دا بوتونه بیخی پمزک پوری آوردی کوری نلری دا زینو چرم جالیوی زینه ترمخ بولری جانگوم بوتونه لشپاگ و اومی از تو رئیسی موچیوی او زیاد لترکی چین او پاکستان زخرازی د یوې جوړې جانګم بوټونو بیا شاوخوا 800 افغانۍ ده.
ګرانو دوستانو، بوټونه چې نن سبا د پښو د پوښلو تر څنګ د سینګار لپاره هم کاریږي، لومړنیو انسانانو د پښو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره جوړ کړي وو. داسې چې د ونو او ژویو پوستکي او وښه به یې په پښو تړل او پښې یې له ژوبلېدو او سړو ساتلې. خو ورو ورو د بوټونو بڼې انکشاف وکړ او د بوټونو جوړول د لاسي صنعت په توګه وغوړېدل. تر 1903 میلادي کال پورې بوټونه په لاس جوړېدل، خو د ماشین د اختراع له برکته د بوټ ګنډلو صنعت ډېر پرمختګ وکړ. د بوټونو د جوړولو لپاره له نویو طبیعي مصنوعي موادو استفاده وشوه، اندازه او جوړښت یې دقیق، ښایسته او ظریف شو او د مود او فیشن مهمه برخه وګرځېدل. ګرانو ځوانانو، سحر نایب شل کلنه افغانه پیغله ده چې په چک جمهوریت کې اوسي او همالته د چک د نړیوال ښوونځي د ممتاز زده کوونکي جایزه ګټلې ده. د چک جمهوریت نړیوال ښوونځی چې په امریکایي سیستم زده کوونکي روزي، دغه جایزه هر کال هغه زده کوونکي ته ورکوي چې د زده کړو په بهیر کې لوړې نمرې اخیستې وي او د بیلابیلو فرهنګونو د نږدې کولو په برخه کې هلې ځلې کړې وي. دا چې دغه جایزه څه وه، له سحر نایب څخه به یې واورو.
جایزه برای ستودنت هایی که نمره عالی داره داده میشه و بر
دا جایزه چې سکل ما تا دزده کلو پا دوره که دلوالو نمرو دا اخستو او دا فرهنگونو دا نجدی کولو پا برخه که دا حدسو لپاره را کرل شوا، یو میدال او یو ساین لیک وو. لمره چی دی خونسی تراغلم انگلیسی جبه می خونه وزده، نو نمره می چه کمی وی، خو رو رو می حدسو وکره او نمره می لوری شوی. زه چې اوس لدی خونځي فارغه شم، غواړم امریکا ته لاړ شم او د کیمیا په برخه کې خپل ماستری واخلم. په راتلونکي کې غواړم افغانستان ته لاړ شم او په پوهنتون کې د کیمیا استاد شم.
سحر نایب ماشومه وه چې له افغانستان څخه د چک جمهوریت ته مهاجره شوه. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د چک په ښوونځیو کې په چکي ژبه ترسره کړې، خو د لیسې دوره یې د چک جمهوریت په نړیوال ښوونځي کې سږ کال په انګلیسي ژبه بشپړه کړه. سحر نائب خپل مورنۍ ژبې دری سربیره په چکی انګلیسی او فرانسوي ژبو هم خبرې کوي. گرانو جوانانو، د اونۍ د سندرې د خبرېدو وخت دی. نو دا تاسو او د هم د رحیم شاه او نازی اقبال په غږ سندره. قدر منو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که په اړه نیوکې، وړاندیزونه او مشورې لرئ، په دغو پتو یې راستولی شئ. په کابل کې زموږ پته ده: ازادي راډیو پوسټ باکس 4 کابل افغانستان، او په پېښور کې ازادي راډیو پی او باکس 1 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو زه لینا شریفي تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزت من اوریدونکو، ستړي مسی د نن خپرونه مو د افغان تخنیکی کارونو ته ځانګړې کړې ده، چې په بیلابیلو برخو کې کابو 340 تجربه لري. دا خپرونه به زه عمان نیازی او مخفی عزیزی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، افغانان کابل نیمه پیړی راهیسی د خغلی غلام صدیق مخترینوم له مطبوعاتو اوري. د نوموړي نوې هڅې او تخنیکی نوښتونه اکثرا د خلکو ترمنځ خوله په خوله وي. په 500 کلونو کې دې خبر چې خغلی غلام صدیق داسې کټ جوړ کړی دی چې کور کاله ته د غله تر راوختلو مخکې د کور څښتن خبروي، خلک هیخ کړل. نن سبا بیا خغلی محمد صدیق غواړي خلک هم داسې حیران کړي. دی وایي کولی شي د کنګل یا د یخ د ټوټې په ذریعه کباب پوخ کړي، او یادا چې غواړي داسې ښاري بس جوړ کړي چې له ډریوره پرته به په ښار کې سپرلۍ اخلي او کوزوي. ومان نیازی د ښاغلي مختری ورکشاپ ته ورغلی او مرکه یې ورسره کړې. دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
زه ایوارګو د تنګی یم. د 4 د 10 زه په ابتکاراتو زما فخ شوی یم، او هغه مو کړي دي. هغه جامعه 50 مخکې دومره تاریکه وه چې ما ته یې فقط بیخي د لیوانۍ په انتخاب باندې داسې خبرې کولې.
تاسو ویل چې په 4 کې مو افکار خلکو ته د منلو وړ نه وو. دغه افکار څه وو، څه شی وو؟ کیدای سي په دې اړه راته ووایاست.
ډېر مهرباني. یعنې په اسمان کې به غراری وشو، ما ته سوال پیدا کېدو چې دا غراری ولې کېږي، ولی مازدیگر شو ولی سهار شو دسی
اوز بده او کلونو که سرات وکلیه چه عملا ما کار پیل کر او خپل افکار ما پریکل اه کم کلونو تاس چرت وی او لملای کار ما چه و
دی مونگا دی خپل وطن دی پارویم چه اختراوی وی دیگو وقت یعنی ما رادیو لیدله تقریبا پا دو چلویشتو که دری چلویش کاله یک کالو که
دا رادیو ما حالتا خپل کلی که
رادیو پا خپل کلی که ما پا کورنه که بیا ما دی گوگل دی قطی نه بی برقه بی بلتایی نه ما یه رادیو جوره کلا
کم وسایل دی کارولی بود
چه شد؟ ما سایبا پا کش با گوشه که دی تلیفون خسته و سایبا در دیرانجو تیگه می خسته و یو دی نازک سیم چه دریه ما ایسا دیوی می لیکی گی آقا ما پا گو با تماس ور کولو یو لائن می دیم زکی نخسته و یو لائن با می یو با هوا که بخستلو دی ارمینی لائن دی میس لائن نو نبالتایی و نبرق لاسپیکر ما دی پار سخت بود آقا در گوشه کی دی تلیفون که چه دی خلق و سرقه گده وقت اندلکی تلیفون نو دیگو ندستی و دوست را پیدا شم مرتبی چه دقا سنگ بیده خدا خدا و خیزه دادستی ما بس چه تو خیزه تکل از بدا پیدا کنم لارم پکنم پرشه که تلیفون گوشه که خط سیدلی ما دیگو نو خستل اقا میشه وصل کده رادیو دی مواقع گیدل اقا وقت که عطایی رئیس دی رادیو و نو بیا اقا رادیو مالتوار بله رادیو میورتوار بخودل دیر اپرین نرتا و بیر دیر تشویق کلمه
یا وقت مو دیو داسی کرد کسر دیر مشوره و چه دغلا تر راتگ مخ که بیده کور چختن خبره و دی کرد تمو چنگ پام سو
یو ورځ موږ د څنګه سره یو کور غلا چاوه کړی و نو د مو د پاره ذهنیت پیدا شو په دې باندې نقشه ما نه موفق شوم چې د یو چپرکټ یا چارپایی ز انتخاب کړم ځان ته چې بیرون څو کرسی ز دای وو پیګم چې دای په کوم ځای کې ویلول دی دای څه کوي خو بیا ما وخصه چې د نقشه باندې مخه مطمئن شولم راغلم چې سم رئیس د سریم یشتې توکل جماعت شو په هغه وخت د بابا ملت زوی هغه ته مې وکړم که زه د شای جوړ کوم کته د شای جوړ کده خو په استفا خر د سرپرازی د موږ د کشور کې صلاح هغه چپرکټ می جور کرد بیا می رو احمد شا تا احمد شا با واقع سلو ها ده امنیت نفر و غو خلاص کرد خاک بیو کشه ده 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 سره روان ده
کما وسیله مو ده ده سره وصل کرده چه اقیب ده آقا کهو
تایپ ده تایپونه یو کل مخی را گلی و خب بیا می ده تایپ ده پیتی پیدا که سای با پاگو پیتی بانده ما ده مخی ثبت کردی و اقا با دو زنه سره بچه را تو اقا با سی بچ که دو دلتا بیا ده خبری ما تکرد
ده لینونه چی و تاو لینونه لینونه سره بچه چوک ولا گیدل
تماس ده خوب خبر نو تو دو پاش لوندی بو
چپرکټ خو نو تابن وو
چپرکټ وو چپرکټ عادی چپر خو دغه ارتباط ترنت ماده د دې لپاره دا موکل
تاسو د خپل دو کارونو یادونه وکړه له هغه ورسته کوم کارونه کړی
مو به ضرورت لیدل دی وسړي بیلچا و د بیلچا مو به وشي د کوم ځای انرژي بده د خارج نرسي ولی موږ نشو کولای دا کار نه بابا ته د ورسره د لرګي پوري د نشو جوړول دا یو ضرورتونه یعنی قلبه جوړول دی ضرورت پوره شاخه دی ضرورت پوره دا د مو ضرورت مملکت
روسته مو په کلی کې کار کړای که به خاطر
د بخیرو غلای مس د څه وخت راغی شه چې عسکری واسب شل کلم شولم سه وزیر اولم عسکری ته په سال 34 کې د مو عسکری ته ولولم په 66 کې زه ترخیش ولم زه جو جنرالم کوټی څنګه کې مې ورکشاپ جوړ کړ اولین کس وم زه چې په غوځي کې د مو د تخنیک ورکشاپ یو څو ال 20 سوزونو په د مزان کې
دلته مو کوم کارونه وکړ
مو دلته سه بیا سه کور وکړ سه ورځ ورغلم هوټل کې کېنوسم د مو کلی تورو سنمی تور هر سری ده چه ما چگه وایلی شو شاگرده تا ما تا دوده روله متوجه که دونه دیر سات با ما او وطلو چه چو ما تا یو شاگرد ملتفید شو راغه لدوده ما او خوالله خود چه بیرتا تم چه پیسی می ورکوال شپک رو پیشپک نمی رو پیبا خوراک دوده و موقع تا می ورطای ما سخت وزه و روالم زبا بیا دوده ترانشم خو که ما فکر در تا سمشی زبا دا وسیله دی تا نده بای نیوسم چه دا شاگرد بدبخت ما تا کتل نه زبا دست تا تا یو کار وکلم چه تا ما ونه پیشنی چه زب مولیم که موتر لرم که غریب بیام که بیچاره ایم که ملاسونه تیر دی
نو بیامو چه وکلو؟
بیام نسی چلو کسی و ما یو میز جور کسی و اول می منور تا جور که چی بده وطل که چی موجودی جوری دو تا می سیوچونه جور کل دیمه خسره می که خود آقا سیوچ به شتار تین که پیش پسخانه که بو پیدو چش پگه میز در یام نپر داغ شای غولی اتوار بلا شای
عملا لدین استفاده و نسوه؟
عملا دیدین استفاده و نسوه
وز دارت وی استی چی پا مجموع که ما پا کما برخو که چم را کارونه کردی؟
دریس ها و چلو چلو تبت کارونه ما کرد پس یو غو وختونه چې په ووب می ور بلولو دا غوسم تاسو ته مطرح نه ده دا کې ابتکار بولی کې اختراع بولی بل دی سیګریټ بلول یا دی ور بلول هغه عادی یو کار دی چې په کتر لاندې کې هغه ور وخت
ما ملک ته باندې ام تللی استې سفرونه مکړی دي نه مدي کړی په مشخص ډول کراته وای استې چې د دې خپل کارونو په اړه باندې مو نورو ملکونو ته سفر کړای دی چاته مخودلې دي نور دنیا هم خبره ده په دې باندې
په وخت داوود خان کې چې دا پاسپورتونه یې آزاد کړل مو د صحت پاسپورت نو جوب لون تیرون ته د سه وخت لوغې صاحب چې زې سړی ته په دکان په لار کې تیرېدل د ټنګ ته کې تاسو متوجه شوی وې چې د ټنګ نه نه دي سې د تل چې کېرولې دې چې د کمربند د سې جوړولو زه چې مرتبه دې دلم ما ورور کدا کمربند سې جوړ کوم غو تاسو به څنګه چالو شوبه کې سې لو سره تبو خو راول دې رونی به برو زه سې روان شوم خو یو بل سره و دې ور سره سره منډې کلې به دې ور دلته راوګرځې به چې جوړول شي به جوړول شي چې جوړ مې کوته هغه باندې سې بازار غسر پاتې شوم د متو چې ته به ما سره کار کوي بیا دې بل چلی ته معرفي کلمې فابریکا و دې دغه چیروغونه شیټونه جوړول څو ورځې ما دې سره شي کور وکړ او ما دې پاره شاګردان راکړل کده د په کورو کې ما دې سیفتي کورونه وکړ چې تاسو وی چې ته نور دلته ما وس په فابریکا کې تر شې مو کور سره البته یو موټر بنس ما ته راکوت به ته په دوه موټر کې چې دوی نشته چې د مو تیر شو دې چې کورونه مې ولته وکړ یو کرین ما ورته جوړ کو هغه مې جوړ کو ته به د مو موبین کې ګټه به چې نه ته چې هر شی غوړې زړه ته درکو ما وی دا خبر بزن نه درسره رضا شای پالوی وقت بود دی سفارت نه موب سه نفر را غلد رتوی بیوی چه تا نوم دی افغانستان پرتکوی کسنگه اینوان دی اخبار دست نوشته بود چه استعدادهای بزرگ از افغانستان پرار میکنه چه ده ما ولی دل ماوی نور تو بعد ما نغولم کوټه نغولم ځای نغولم تلویزیون ما پیران کې ولیدل هغه بیا د سفارت مې ورته چې په دې خدای دې مو ویزه ووایه ما بد کړی دې ما غوښت چې زه افغانستان ته یو شی یوزم بیرته راوګرځیدل مې راغلم
دا یو سفر مده
یو پاکستان ته په وخت جوړ نه یو خوته و موسسه و د انرژي د مارکی زو غوښتلم پکات واښ مې وکړه چې تاسو د مارپی جنې چې ما ورته تحلیل کړه ا دې دې شای چې جوړ شوی و هغه کوچاکو خاطر په ان بیا راغله خپل وطن ته بل چتنه
دا و جالب ای زمنګ دا اوریدونکو لپاره راته وایسته چې په وبو څه ډول تاسو اور بلوي
ډیره په غوړم مو دښته ډیره په کورونا ووز بیرته مو ته په خپل اسول شوې د خارج نه زاس نه درم چې د 15 کال شپه کال لاس کال مخکې مو کړی دی د نوم د مو صدیق نه دی مګم نوم دی و خارجي دی د امانه شایت لید اوریدونکو مو غوړم چې به شي د نږدې نه کزه دا وسو وایم ا دې بزدا شي مګم عمل به په ونه شي کړای
تاسو اوس په څه مصرف
د څګو د مخکې د راتګ د سیلاب مې جوړ کړی ده په شپه غوټو ژبو خبره کوترته بل مې دا شاندې چې د مر موټر مې جوړ کو صاحب سال 84 کې صاحب ګولې د ټیروټو مې جوړ کړل صاحب امریکایان نشته ویل چې دا د بخشش خطه به موږ سره کار کوي زه ورغلم صاحب دې سره تم یې شپې ووم نشته مې کار وکړ صاحب یو کیسه موټر پمپونه مې جوړ کړی چې بي تیلو به باقا سل مترو به پورته ورسوي 500 ګروپ په بار کاپ کوي
تاسو څو صنف مکتب لاس
مې وابرز مکتب نه دی ویل
شاگردان مم روزی لیدی
شاگردان می روزی لیدی خو شاگردان چه زی لیدلم خلکو دست والتا کو تو استازی مگر نه تقدیری گی چو مگر با پدی وطن که پسیشی تقدیر شو
ابتکارون و اختراع و مچیدی دا چم را تایید سویدی
تایید سوی تقریبا یو شپک دیش خویی واری تایید سوی دی سوی دا غا واتر من می اکادومی دی ولون کلیدی
قدر منو اوریدون کو تاسو مرکه واریده تازه اوس با دا علوم و اکادمی دا ریاضی، فیزیک او تخنیک څنګه دا رئیس انجینیر یحیی خبری واورو چې د ښاغلی غلام صدیق د دغو کارونو په اړه څه وایي
ما از 40 سال به این طرف د جریان هستم
زه له سلویختو کلونو رئیس د ښاغلی غلام صدیق مختری د کارونو په اړه اورم د ډیری ادعاوې کړې خو هغه ګرده په همدې محدوده کې پاتې دي ته په دې نه دی بریالی شوی چې هغه ثابت کړي ورستی ادعای د واټر پمپ وا هغه د اکاډمی غړول نشدې ولې تاسو په یګی چې به برېښنا او به انرژي د واټر پمپ کار ممکن نه دی علم دان نه دی دی مخته د منلو ور نه ده واټر پمپ د دې ادعا خلاف کمی وبره وېستلې خاغلی مختری په تخنیک پویګي نظریات خدي نیمګړتیاي داده چې سواد نه لري او نشي کولای خپل نظریات په منظم شکل چې نور ته هم د منلو وړ وي وړاندې کړي
خغلی غلام صدیق دامنی چې کارونه په علمی اساساتو نه دی برابر خو کچیرته د علمی مرکزونو اړوند څنګه مرسته ورسره کړی وای دا نیمګړتیا به دومره نه وای محسوسه
دا خو ډیر ښه خبرې دي زه افسوس پدې کوم چې سړی د علم دی زوی نه دای د کمپیوټر خووندوی دای د وی فاکولټي خووندوی مو د مکتب دروازه نه د خلاصه کړ دی نوښته کړی په خپل مکتوب کې چې لګو بپټوونی پورته کوي خو چې لګو به دا پورته کو ته چې انجینر یې ته چې دانشمند ځون ته وایې چې مو دومره راوي استې دواینچا چې ولې لاس یې چنه شي کولای نو مو پیسې په پور باندې پرې د خدای چې دوه واټر پمپ ته پیسې تر اوسه پورې مو باندې دي نو په نه لابراتوار نه غوسایل چې هغه منو سب دی غوسروی خو مو تر اوسه پورې یی ځای کې د کوډمې دی علوم یا دی بل ځای دی بل ځای تاسې لابراتوار مونږ دی لیدلې چې د دې داسې په فشار راځي لیبي
قدرمنو اوریدونکو رازی اوس با ده هاگو کسان خبری هم وارو چه ده خاقلی غلام صدیق پلاس جور شوی وسایل یه کار ولی.
نمی غلام نمدی ده پا ده چاراسی ها که معلمی هم ده صدیق مختره نمی یا دستوی وره دیر خکار کهی پا ده بازی ودو خیراتو پا دی که امراباس هم خلق هم جنی خوشحاله دی خلق هم وای چه دار دیر کشید چه پخه پی که دی بس بو خوشی کهی ده یو کار خوب بلا نده وال
زمانم سویلا ده مگ ده یو بخاری لرو چی لصدیق مختاری چی مراولی و ده دو تاوی لری پیوه تاوا بندی که و پیوه تاوا بندی ملوی پخو او ده چو کلکی اسمگ لدی چی کار اخلو خراپسوی نده اول دی تیلو وزم ده زی جور لکه سی لرگی هم پیکی سویزم
عزت من اوریدونکو د خبرونه د پایشی بیدی نو کوم د خبرونه په اړه خپل نیوکه او وړاندې زونه لمخ سره شریکول په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه پوسټ باکس 14 یاویا کابل افغانستان او کله په خبره لیکراستوي نو د پاکټ پر مخ دا پته ولیکي ازادي رادیو پوسټ باکس 204 یونیورسيټي ټاون په خبر تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزت وسی ده اوونه تر اوو